4 ساعت. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې درسي ساعت او د ازادي رادیو میلمه پروګرامونه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهم خبرونو ته. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 2 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افغانستان خلک خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 30 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلي دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړي دي. تما د چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. د پاکستان یو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبه په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی، د دغه سفر اجازه نه ده ورکړې. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان په شمال کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 48 ساعتونو کې لږ تر لږه 321 کسان مړه شوي او ژغورونکي له خټو او خاورو څخه د جسدونو د راایستلو هڅه کوي. د طبیعي پیښو د مدیریت ولایتي ادارې وویل چې د رپورټونو په اساس له دې جملې ډیری کسان، یعنی 301 کسان، د خیبر پختونخوا په غرنیو سیمو کې مړه شوي دي. ډیری دغه کسان د سیلابونو او د کورونو د نړېدو له امله مړه شوي، چې په مړو کې 15 ښځې او 14 ماشومان هم شامل دي. لږ تر لږه 23 کسان نور ټپیان شوي دي. د ژغورنې ایالتي ادارې د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې شاوخوا 2000 ژغورونکي له خاورو څخه د جسدونو پر ایستلو او په نهو زیانمنو ولسوالیو کې د مرستې په عملیاتو بوخت دي، چیرته چې باران لا هم هڅې له خنډ سره مخ کوي. د یاد ادارې ویان بلال احمد فیضی ویلی دی چې درانه بارانونه په څو سیمو کې د ځمکې ښویېدنې او د سړکونو ویجاړېدل، د مرستو رسولو کې په ځانګړي توګه د درنو ماشینونو او امبولانسونو په لیږلو کې ستونزې رامنځته کوي. ایالتي حکومت د بونیر، باجول، سوات، شانګله، مانسیرا او بټګرام غرنۍ سیمې سختې زیانمنې شوې سیمې اعلان کړې دي. او په اوکراین کې د اوربان په اړه د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو غونډه چې ډیره ورته تمه وه، له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېده او دوی په خبري کانفرانس کې د خبریالانو کومې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. ترامپ پوتین سره د تقریبا 3 ساعته غونډې نه وروسته رسنیو ته په یوه لنډه 3 دقیقې وینا کې وویل چې د هغه ټیم لوی پرمختګ کړی، خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ هوکړه نه ده شوې. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولیز د کونکو یو زلبه هم تاسو ټول تشرق واس بم درن ورزې درسي موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برتر او غوړو صحت مند او سریال د صحت جبې مو پتن می درن اوګلولیز د کونکو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل پسیر مرو تاسو درن ورزې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دي. د تل پسیر به یو زلبه هم مرو تاسو افغان مشهور مرمنو په پیژنه او د هغوی د ژوند اړوند به بش پر معلومات تر لاسه کړو. درن اوګلولیز د کونکو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورځې لوست د بی بی زینب اړوند وو. موږ او تاسو مېرمن بي بي زینب وو پیژندل، د هغې د ژوند په حقه مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د هېواد لپاره ترسره کړي وه چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل سوه. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغسې اتلې افغاني قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، د تل په څیر باید تاسو ټول درانه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بي بي حلیمه ده. لولو چې مېرمن بي بي حلیمه څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د پښتو د تاریخ ادب یوه مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. وروسته مېرمن حلیمه خټک څوک وه، څه ډول شخصیت وو؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور وه، د خټکو قبیلو له جملې څخه وه او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه وه کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال وه. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. لولو چې حلیمه خټک په خپله په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستله او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل، ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو. حلیمې بي بي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او مخی تبوزی. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بي بي وسېدله، د دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړی چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې. په خټکی کورنۍ کې حلیمه بی بی د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوی و، د حلیمه بی بی په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نوره چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوی و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بی بی هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بی بی باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بی بی هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړل. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزي، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې دی خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپیریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیریال چې و چې پخپل خوشحال خان خټک پخپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکی بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوي چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیه کې ژوند درلودل چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېره شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېره شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي آثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې تر څنګ چې په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شو. هغه د خپل شعرونو لالارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ادب د فرهنګي او ټولنیز مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبی چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه. په هغه وخت کې هم حلیمه بیبی د فرهنګ سره وفادار پاتې شوه او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه. او دا یې ټولو ته وښودل چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې د رسو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله. او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه تر زو په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشا خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپل شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړ او سرګند یې کړ چې ښځې هم کولای شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور و، خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پاسیاسس کې یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوی و، او هم چې نن د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن مو کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي. او همیشه موږ تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوم. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د مېرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي او پوه شئ وایي چې مېرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همداسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د درس په راتلونکو برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دندې یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و، وروسته به د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمې بیبي مهم کارونه نمونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا احترامات می قبول کی قدر منو درو نو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس هم درن ورځی درس موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند اوسئ. جیو د صحت چمې بم پتن می درو نو غللی زکون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمن اړوند دی. مر تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درو نو زکون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست مرمن حمیده بیبی اړوان وو میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو پیژندل چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شي چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو ځکونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدوني میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باختریا په سیمه کې زیږېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. ولوچی روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره وه چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، نو له دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود وه. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړی کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و، دودیز یووالي و، تر څو دوی وکولای شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی رخشانه بیگم چې په خپل نه یوازې محلي شاهزادګۍ و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یوناني معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده وکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند د اسکندر لمړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یو امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامی کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه او هر یو په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا قلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دې دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې رخشانه بیګم ډېره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور رخشانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوی ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودل هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدل. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدونی ته له هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې ترڅنګ یونانی او باختری کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکی امپراتوري نفوذ نور هم زیات کړ او هغه ته نور هم طاقت ورکړي، د هغې ملاتړ کونی هم نور زیات کړه او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړلې او یو ګډ لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوي دي، خو بیا هم نو په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم شته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته، خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شو چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتورۍ یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغېزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلې دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسي درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ مېلمه
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوت او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اول ته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخسته، او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم، او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ماتې خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستې؟
کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی
د دې چکسلواکیا تجربه ته کرا شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلئ؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یو مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مو سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج وو د موږ دپاره، او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخت ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جنو والا کان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمې چې کول دی موږ دپاره عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، بې مکتبې ثبت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایي کې دا داسې کلتوري شوک یا نوې خبرې وې. بیا نو چې راغلو سلواک ته، هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت وو، دا ډېر سخت چلنج وو او سخت کار وو. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وینو. او بیا چې طب ته ولاړو هغه بل لوی چلنج وو. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان وو او یو سلو شل سلواکان وو، نو د هغوی په مابین کې کېنولو. موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو، او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگاهنه هم وروسته پاتې وي، باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم شار کې سي تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا دی اوسیدو می وروخو دا اغا شفاخانه چی مو با عملی کار پکی که و اغا پانتون و تا پانزه می وروخو دا دیر دیر جالب بودا او سو سواری ورغلی
چه احساسم که و یو لیوزای چی چو کلونه کلونه پکی اوسیدلی یا بیا لریشی بیا و بیا بیا ورزی چه احساس کوی؟
دسته سرای همه اغا زن خاطرات ورپیاد کی اغا خ وقت خ خاطرات خ دوستان التمت ملگری و یا سلوکی پروفیسر هم التا ولید لغوی بیا میل مکل و کورت و زن استازان هم سر ولیدل او دما ده هیل و اغا هم دو چه کاش که هم ده غصه پانتون که یا بل زای که دما اولادون هم یا طب ولونی او یا کنبل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي الته تاسو رغلی است یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سری ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې اوخت نو دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا disappointment و disappointment پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات یو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت میویست، هر څه مې چې انرژي و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکې او ما کوشش وکړ چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسساتو د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوسته په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوسته. بیا دغه عام روختیا زدو بردان تا جسب کم که پسپین چپنه که یو داکتر یو ناروخ تا کار کولیشی خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولیشی زکه چی روختیایی سیستم سره خجور که و روختونون جور که پا دوغو اکلا پور ما دیر زحمت بیاوی استاد در سونمی چو کالا پا آلمان کیووی دی درهم نره آمر اختیا او ما بیاد در اختل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا التا دغا کرونا یا دغا پلانونا و دغا کارونا وک رمخون و بعد امر بیا د 2001 کال نوروز ته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغانیک تراشو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایلې تاسو مشي کوله
او او د ماساس ما یې هېده خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادله ترڅنګ په جرمني کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولې چې آیا ډېر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوی خانه وارو چه افغانان ده مشوره و کچه آلمانی جب از دکا دلت اغا خپل مسلکی چیز دکره ده حقا تثبیت که با دولتی ادارو که بیا پروگو که کار بکا یا نوی مسلک زدکا و تحصیل بکا او نور دست مشوری ورکوو دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساطو ده دی ادغام مانی نکیی و بعد اما رزمی خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پاللی دی مو دی کلتور باید ونکو یا ده مانی کهی نه اغا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او از خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان خې احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وی اتن کوم یا همیشه افغانی جامعه اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نکو هغه باید دلاسا ور نکو. بل د ورسته چیرنې هم ده خی چې په نورو هیوادونو که آغا ماشومانو تا دی مور او پلار جبه ورطا وخو دلشی پا خطوگا مور او پلاری پا مخبلا جبه ورسر خبری وکا و آغا لیکل و الوستل زدکا ده دی ماشومانو دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائل که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چې په دو برخه کې مو کار او خبری
اوسید. ډاکټر صاحب اردک فکر نکوی چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده هم ده سی سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سلو همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړئ. مو شل کالا مخ کې مو ولیدل چې دلته مو په بون کې مو یو دی ژبې کورس د پښتو ژبې کورس وکړ کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان د ادبي درسي نصاب د مکتبونو راوړل هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل خوبی هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی که برابری که فوتوکاپی که بیا یه وقت مختده فکر پیدا شا چې راځي دغه درسي مواد چې مو رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده داسې د کتابونو په شکل راولو په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب چې دغه کارم خوشبختانه په دورستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستې دي، پښتو یې ترې زده کړې؟
او هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا ده چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ایډیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو. دا یو خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورتک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچې ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بن ته راغلم، بیا دوی د ما نه خواهش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به په هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې وخت کې دویچه ویله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي. هر شی به چې په افغانستان ګوره که یو اندک شی به جوړېدل، دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړه چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی، او په افغانستان خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې. د دویچه ویله تو راځي با چې زراغلم دغه راپور نو وا بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلای دی وای نه دا خو دقیق نه وا او ارقام نه وو تحقیق نه وو داسې دا والا دا خو یو نظر وا دی موږ لیکلای دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې ونډه یې جوړه کړې وه او موږ بل څوک په بل نظر دی بیا بیا خپور کړو که نه نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شو وینا نه ته په نورو خبرو سي مګرځه بس دغه باید نشر نشي او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغام باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده چې یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي ځکه که چیرته دی افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خبروي بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت پنو
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دې څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکی نظر وراندی کی داس درست خبره ده خو ما د نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه و هدف میدیدونه زنو یایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درست و یا دغه یو تحقیقاتی نظر و خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و ده به نشریدل اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک د ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی یو مهمه مسله ده
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي یعنی مثلا کچرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي کچرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس لته لری شوي دغه د کلونه تیر شو لته لری پاته شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتیریږي چې کاش کې لته سره وای
نه نو ژوند د سې د ځنې شیان چې سره یو هیله لري یو ارمان لري یعنی ته پلان جوړوي یعنی ته کار کوي یعنی کی نو سړی باید یو وخت د خبره ومني چې دغه کار ناشونه دی یا خپل انساني زیار و زحمت و باسي خو هر شی د سړي په خوښه ناراضي نو همدغه ژوند د سې د سړی باید هغه ومني یو بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه
دا یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې
ده بلې
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست
مننه
تاسو نه په سخته پر دې لکه د پنځل لسا او سخت جوابونه لکه د شپې لاره سره
ਦਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ